ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದರ್ಮನು ಅವರಿದುಂಕು ಅವಲಿದುಂಕು ಸ್ಥಳಿ ಮಸೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿದ ನಿಂತ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವ್ರಾಜ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ವಾಡಸಂ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ವು ವಿಸ್ತಮ ನೇಠದ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವಿದೆ ದ ಮಾಖ್ಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದರ್ವಜಿ ದೋಲಸ್ ಬಜೆ ಸವಿದೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿವಿ ಯ ವಾಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ಜೈಮ್ಸ್ತಾಸು ಕೊರ್ಬನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವ್ಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
تاسو په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو تفصيلي ريپورتونه به درته وړاندې کوو خو درته ویو چې د خبرونو سرټکی څه دی
د افغانستان حکومت د طالبانو کوټي شورا هلمند ایالت ته د انتقال ريپورتونه به اساسه بللې دي او تور یې لګولې دي د بسلوالو ډلې رهبری شورا اوس هم په پاکستان کې میشته
او سیڑنکاران گرنی چی دا پاکستان دا فوج نوی ٹاکل ساوی سر لشکر جرنل کمر جاوید باجوا با پا کوردننا تندرا و ڈلو او دا امریکا پر شمول دا حواد گاونڈی حوادونو لخوا چلنجنو سر مخوی او تا مای سرگنده کردی اغا با دا پخوانی فوزی ماشر دا پالسوی تسلسل جارو وساتی
او دا کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو دا جنازه آخری مراسم نن پای تخت هوانا کې سرته رسیدلې دي د نړۍ یو شمیر مشرانو د نوموړي په مرګ خفقان څرګند کړی دی
او قدر منور دونکو لیدونکو د پښتو ژبې وتلې هنرمندې یاسمین ګل د ژوند او د فن په حق لبا هم تاسو ته تفصیلی ریپورت وړاندې کوو موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ
دا وایس اف امریکا ریډیو ریډیو او ټلویزیون دی د افغانستان حکومت هغه ریپورټونه رد کړی دي چې وایي د وسلوالو طالبانو رهبری شورا افغان خاورې ته انتقال شوی دی اسوسییټډ پریس خبری ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د 15 کلونو وروسته داسې معلومیږي چې د طالبانو مشران بیرته افغانستان ته تللي دي او دا چې دغه ګام یې د پاکستان د فشار وروسته پورته کړی دی نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ریبر ریډیو خبريال اقمن لوان په دې رپورت کې راکوي
د جمهور رئیس بیان مرستیال د واخان مینپال افغانستان ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال پاړه خبری اجانز او همدارز د همدې موضوع پاړه د طالبانو د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې دی ویتا داسې وویل په ورته وخت کې د هلمند ولی خیات الله خیات هم د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته د طالبانو د کوټي شورا د لیږدولو په اړه خبره شوې ریپورټونه له حقیقت څخه لرې ګڼلې او ویلې دي چې د طالبانو د رهبری شورا اوس هم په پاکستان کې میشته ده او په ټیټه کچه مشران یې دې هیواد ته تګ راتګ کوي خو د سیاسي چارو څیړونکی وحید مجده وایي د نږدې یو نیم کال څخه راپو دې خوا پر طالبانو د پاکستان سیاسي فشارونو د زیاتېدو له امله د طالبانو د رهبری شورا ګڼ مشران دې ته اړ کړی چې بیرته افغانستان ته راشي او په هغو سیمو کې استوګنه او فعالیت وکړي چې د افغان دولت حاکمیت پکې شتون نه لري د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل ریپورت کې او همداراز وسلوالو طالبانو ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا افغانستان ته انتقال شوې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان ته د طالبانو د رهبری شورا د لیک په اړه ریپورټونه خپره کیږي د روان کال له پیل څخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر کال په پرتله د جګړې د زیاتېدو له امله دې ته ورته ریپورټونه خپره شوي وو خو د افغان دولت په دې اړه خپره شوي ریپورټونه د اوس په څیر له حقیقت څخه لری ګڼلی وو حکمل روان امریکا غږ دیواری ډیو کابل.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. وړاندې ریپورت تاسو اوریدي حکمل روان زخه چې په هغه راپورت سی پی اسوسییټ پریس کې خور شوی وو تفصيلات راکول. هم په دې اړه د دی ریډیو سړنکار پیر زبیر صاحب سره سړنه خستلې د زموږ همکاري سمینا احسن دا هم تاسو ته وړاندې کوو.
نو دا خوص یو ریپورت دی او څنګه مونږ غوړو چې افغان حکومت دا څه تایید نه کړي چې واقعي دی راغلي دي او د نه علاوه دا څه نور ذرایع چې کوم دي نور مطبوعاتو کې لا دا څه کنفرم شوی نه ده. نو څنګه هغه تک دی نو مونږ وینو چې اوس په افغانستان کې طالبان هغه زړه طالبان نه دي پاتې، هغوی دومره اثر رسوخ نشته، نور گروپونه دی هلته حقانی شبکه ده، هلته داعش په نوم باندې پاکستانی طالبان لګیا دي کاروایانی کوي، لشکر طیبه ډېره محرک ده هلته کاروایانی کوي لګیا دي. نو طالبان چې هلته ویم نو اول خو به حکومت هلته پته لګي چې واقعي راغلي دي، او هغه نه علاوه چې کوم کسان چې جنگیږي لګیا دي طالبان خو هلته اول نشته، او لګیا دي په هلمند کې، په کندوز کې، په کندهار کې. خو دا به مونږ انتظار کوو او ګورو به چې نور چې کوم داسې ذرایع دي هغوی چې تصدیق وکړي، نو هغه به لږ اوسه پورې ترشته یو رپورټ دی او مونږ به انتظار کوو دې ته.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسو په نظر کې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد او بیا خصوصا د پاکستان باندې چې کم فشار عالمی ټولنې لخوا رو په رو زیاتیږي، د خاص کر د امریکا لخوا چې د طالبانو مشرانو پر ضد د هم کاروایانی وکي، نو څومره امکانات دي چې دغه چې کم یو رپورت راغلی دی د اسوسییټډ پریس لخوا چې د طالبانو مشرانو او بیا خصوصا د طالبانو د شورا ذکر کیږي، هغوی د دې عملیاتو په وجه باندې یا پاکستان د کاروایانو په وجه باندې افغانستان ته واوړي؟
نو پاکستان خو څه پورې څه کاروای نه کړی هغه ګروپونو په خلاف چې کوم افغانستان یا هندستان ته خطر دی حالت جنگيږي، او څه پورې مونږ لیدلې چې هغه ایستا څه کاروای نه کړی چې سمرم کړی دی هغه پاکستانی طالبان خلاف کړی دی، هغه هم دا څه کړی دی چې هغه پاکستان نړولې دی افغانستان ته، دا څه نه دی کړی چې هغه مړ کړی وي یا هغه نیولې وي یا هغه خو تش دا دی چې یوزین ایبل دي ته واړول، او اوس پورې امانه د خیال چې په دې ټیم پاکستان په دې پوزیشن کې دی، پاکستان دا وایي چې هغه دې هغه ترهګر خلاف دې هم کاروایی وکړي چې کوم افغانستان ته خطر ده. نو اوس پورې امانه د خیال چې په روان ورځو کې هم داسې کیږي، نو چې څومره کاروایی پاکستان اوس پورې کړی دي هغه خالي هغه ګروپونه خلاف کړی دي چې کوم په پنجاب کې یا په نو داسې ځینو کې ترهګری کوشش کولو، او موږ وینو چې هغه باوجود هم په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلي علاقو کې اوس هم کاروایان لګیا دي. موږ ولیدل په مومندو کې واقع وشوه، موږ ولیدل چې په کوټا کې دوه درې واقعات داسې خبر حمله وشوې. نو پاکستان اوس پورې مانه د خیال چې دوی تیار دي دیتا چې د ټول ترهګرو خلاف ته یو شان عملیاتو کیا او خلاف ته ګامونه اوچت کی.
پیر زبیر شاه صاحب، اخیری پوښتنه، د افغانستان حکومت د طالبانو مشرانو سره هم د خبرو اترو کوششونه روان دي او پاکستان هم په دې کې یو فریق دی، نو که چېرې د افغانستان حکومت دغه شانتي ګامونه اخلي چې د طالبانو مشران یا د هغوی شورا پر ضد کاروایانی کوي او هغوی په ملک دننه نه پرېږدي، نو دا به هغه امن مذاکراتو یا امن خبرو باندې څه اثر ولري؟
نو ول خو دې موږ دې ته ګورو چې آیا طالبان چې کوم دي هغه په یوې خولې دي او دا یو گروپ دی که دا مختلف گروپونه کې موږ ارو لګیا چې دا سو گروپونه دي یو گروپ نه دي، او د څنګه ما ول وی چې اوس طالبان هغه زور نه دی پاتې، هغه اهمیت نه دی پاتې، طالبان ټول عمر په کوټه او په کراچۍ کې تیر کو، نو هلته چې کوم په میدان میدان کې هغه حقانی شبکه دا هغه تایف دی او هغه لشکر طیبه ده. نو طالبان هغه زور نشته او کوم دی هم هغه په پاکستان کې دي ځنه پاکستان نیولې دي او نو چې کله پورې پاکستان کسان ونیسي او افغانستان ته حواله نه کړي نو داسې څه امن کیسه به نه کېږي. افغانستان ته هم دا پته ده او دې وجه نه د کوششونه وکړل. موږ ولیدل چې څلور ملکونه چین، پاکستان، هند، افغانستان او امریکا چې کوم میټنګونه وشول دوه درې نتیجه نه راونوته. نو ما نه دی خیال چې مخکې هم دې نه څه نتیجه راوځي. ولې چې افغانستان کې اوس تشدد زیات شوی دی او هلته ډېر زیات ګروپونه شوي دي او طالبانو هغه زور نه دی پاتې چې کوم مخکې به وو او هغه کې اوس نور ډلې راوتلي دي. چې کله پورې طالبان په یو خلې نه وي او کله پورې طالبان خپل واک اختیاري نه وي او کله پورې دی افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې نه وکړي نو دې پورې افغانستان کې امن نشي راتلی.
ډېره مهرباني پیر زبر شاه صاحب تاسو موږ سره راغلي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنرال راحیل شریف د ریټایرمنټ وروسته د هیواد نوی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ټاکل دی. خو اوس زیاتره په پاکستان کې چې کوم خبرې کیږي هغه د نوی پوځي مشر ته په پاکستان کې دننه غټ چیلنجونه سدي. سړنکاران یو شمیر مهمو مسلو اړخته اشاره کوي. نوموړي ته یو د هند اړخته د لاین آف کنټرول لانجا، بل اړخته چې مغربي کومه پوله ده د افغانستان سره په هغې باندې د تونلارو تګ را تګ د افغانستان سره اړیکې او د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه علاوه د کراچۍ اپریشن، ممکنه پنجاب کې د ترهګرو پر ضد عملیات، د غټول غټ چیلنجونه دي. یو رپورت په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین را کوي.
سیړونکي نظر لري چې د پاکستان نوې پوځي سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا به د یو شمیر چیلنجونو سره مخ کیږي چې پکې د کور دننه د مذهبي تندرویا او ترهګر ډلو سره روانه مبارزه او د امریکې په شمول د گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره په پولو روان تاوتریخوالی او خرابې اړیکې سمول شامل وي. د دفاعي چارو سیړنکار جنرال ریټایرډ امجد شعیب وایي د فوج د نوې سرلخکر به هم د هغه چیلنجونو سره مخ کیږي کم سره جنرل راحیل شریف مخوو او هغه دغه چیلنجونه پورا نکلیشول.
ہماری جہاں تک اوپر بیس کا تعلق ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہی گروپس ہیں جو ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں لشکر جنگی وغیرہ، ان کا بھی کچھ نہیں ہوا.
ہغوائی دتر ہگرے پر ضد جنگ لا ختم نہ دے او د ضرب عذب د عملیات ہو ہدفون ہم لا ندی تر لا سشوے او د دین علاوہ د پنجاب پسویلی سیمو کے د کلدم تنظیمونو لکا لشکر جنگی پر ضد عملیات پیل کول او د دغه ډلو مکمل ختمون با د نوی پوځي سرلخکر د پاره مهم چیلنجونه وی او د هندستان سره د لائن اف کنټرول نه علاوه د هیواد په غربي پولو د راپیخ چیلنجونو د افغانستان سره هوارول به هم مهم هدفونه وی. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود هیواد ته د راپیخ غواخونو په تناظر کې د جنرال قمر جاوید باجوا د فوج د سرلخکر په هیڅ ټاکنه یو صحیح پریکړه بلی.
ان کا مقابلہ مسلسل ہوگا اور زیادہ عزم کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ کراچی ہو، بلوچستان ہو یا فاتح کا علاقہ ہو یا اور دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں.
ہغوائی دت رہ گرے پر ضد جنگ او دا ہند جارحانہ پالیسی مخنی ولبا دا نوی سر لخکر دا پارا لوی چیلنج جنوی او باور لری چی نوی سر لخکر با دا خپل کمان لاندے پا تسلسل سر دا چیلنجونو مقابلہ جاری اوساتی. دا پاکستان دا دفاع چارو وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف خوشبین دے چې نوی سر لخکر با هیواد ته دراپی خو چیلنجونو او گواخونو مقابله په خشان وکړي.
روایات جنرل رحیل بنا کے گئے ہیں ان روایات کو آگے بڑھایا جائے گا.
خواجہ محمد آصف وائی چی دا فوج نوے سر لخ کر با دا جنرل راحیل شریف پالسیانے مخ پولان دی بیائی ولی چی دا غا پالسیانو کامیابی تر لاسکلی دی. ورسپانہ ڈان پخ پلا تازہ اداریہ کی لکی چی دا فوج دا نوے سر لخ کر لنبے ترجیبا دا حیوات دنن دا ترہگرے پر زد جاری پراخ عملیات را غنڈول او بیا فوج دا ترہگرے پر زد دا عملیاتو بل پڑاو تھا تیار ولوی. دا امریکی وطلی اخبار نیویارک ٹائمز لکی چی دا پاکستان دا فوج نوی سر لخ کر جنرل قمر جاوید باجوا تنلاری توب او ترہگر ڈلے دا حیواد دا پارا لوی گواخ بلی. او دا پخوانی پوزی افسر او لیکوال فیروز ایچ خان دا قول لکی چی نوی سر لخ کر دا جمہوریت پلوی دے او دا حیواد دا کورنی او بحرانی پالسیانو جوڑخ کے سیویلین مشرانو تا زیور کول غورا گنی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوی ریڈیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی وسطه خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د فاتا قبایلی سیمو د فاتا اولمپکس اسوسییشن انتخابات سوی دي، خو د دغه انتخابات د نتیجو څخه ډیر ځوانان مطمئنه نه دي، نو ځکه د لوبو بیلابیل تنظیمونو په پېښور کې پریس کلب مخه ته مظاهره کړې. تفصیلات راکړي ارشد مومن په ریپورت کې.
خوږو ریدونکو، دا وخت د پېښور مطبوعاتي دفتر مخې ته ولاړې ما چېرته چې د قبایلي سیمې ځوانان راټول شوي دي او احتجاجي مظاهره کوي. او دوی نه مو پوښتنه کوو چې د دغه احتجاجي مظاهرې وجوهات څه دي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، میراج افریدی می نوم دی، زه جمرود خبر ایجنسی سره تعلق لرم. د دغه مظاهرې بنیادی وجه دا یو څو کسان په بند کمره کې کېناستل او دی یو جعلی فاتا اولمپک کابینه جوړه کړه او یو اناؤنسمنٹ یہ اکڑو چپ 27 تاریخ باندھے پہ شیلٹن ریزیڈرز کے دے پاکستان اولمپک ایسوسیشن یو سو نمائندہ گن رسی یہ اولان دے بدا شہی کی گی دا الیکشن مونگ پاکستان اولمپک ایسوسیشن تا ٹیلیفون کالز مکڑل اور سرا ور سرا لیگل نوٹس ہم ورتہ ولے گلو کچیر تاسو پدکشی کے شامل وہ نو مونگ تاسو تا انتباہ در کہو خبرداری در کہو چدا شہ مکو زکا چپ فاٹا اولمپک ایسوسیشن تا کہ ہو او ایجنسی سالور پک ایف آر ایس دی دا خلق به اعتماد کیا خلے دا گراؤنڈز لجے پلیئرز ب کینوے یہ پلیئرز نے مفاہمت باندھے کلبز جوڑاوے ا کلبز بھی بہ الیکشن باندھے ایسوسی ایشن جوڑاوی تو مطلب دے چیزا پروسیس تا نہ کڑے او دغ پروسیس نہ بغیر ت یو من پسند کسانو یو جوڑم جوڑ کڑو او تاسو یو کابینہ جوڑ کرن پدا حق لبانے مونگ دا شے واڑو چ دا شے غلط ٹھہراو شی پتی
ڈر من روستا سن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمان نوم خو امیر اللہ فریدی آل فاٹا جو جسٹو جی ایس ایم دا دا کراٹو یو سٹائل دے جناب. نو ما خو الحمدللہ میڈل گٹلی پا قومی ساتا پا 2005 کے دا کویٹ پا نیشنل گیم کے چپا وقت کے دا فاتا یو کلاڑیم نو موجود این ڈبلیو ایف و نمونگ دا این ڈبلیو ایف نا جنگی دو پا کویٹا کے پا 2005 کے نیشنل گیم و چپا غی کے ڈپارٹمنٹ ہم بے آرمی وابڈا ریلوے او دا غین علاوہ سالور صوبے بے پاگی کی مونگ میڈل ہوگا ٹلے خو مونگ تا اگا حکم ملاو نشو مونگ بباڑا کی زمون کورونا زما پخپلا کوروان دے پینزا قسم پا کمڑی دی دا جرت یا تیارو بمباری دا غلطین بمباری کردے دا پاگی کی مور خور رور واندار وریرا ٹول پا اور سوی او ٹوکڑے ٹوکڑے میرا غنڈ کردی دی او تابوتونو کی میں خاخ کردی دی دا غی با وجود مونگ خپلا حوصلہ ندا بیللی او دا غی با وجود مون کلاریان تیار کړی دی او خپل لو خو مون سره چکم ظلم د فاټا اولمپک نه شوه دی بل چاره سره دوم ظلم نه.
ما نام راحت شنواری دا او د فاټا رسا کشي اسوسییشن جنرال سیکریټری ام. بالکل ډیر خپل ته پوسټ وکم دغه مون مقصد د یک بایلی سیمو کې د سپورتس میدانونه بالکل شې دي کنه ویران دي چې په اپریشن کې تباہ شو څو تراګرو تباہ کړه او څو خلکو سہولتونه ورته نه ملاوي کې غیله واجه وی جاړ پراته دي. فاټا سیکریټریټ گورنر چې کوم اعلانات کړیو شاکس کې سپورتس کمپلیکس واغه هم دارنګ خلکو د ناپوهې د لاسا واپس پیسې لاړې او جوړ نشو دا کوم غیر کاغونی کې بنر شې بالکل دا به کوم حالت ته نور هم خراب شي ځکه چې کلاریان چې دي دوه خلکو په سینې رسیدای دا خلک چدی تجارت کوي دا خلک چدی سیاست کوي او دا خلک چدی خپل مقاصد لپاره دا عہده استعمالي نو لاندې میدان باندې ما کلاړی ته یو قسمه فائدم نه ملاويږي ا مکه سه حالت وي حالت هم بالکل نه بدلږي کلاړی بخوا دا ځوان به ظاهر خبره نه شو طرف وځي دا ظاهر خبره دا غلط الاصول به ورزي او دا ظاهر خبره دا تبای طرف ته وځي
ډیر مننه شینواری صاحب
مهرباني
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د میرانچا بازار د دکانونو او مارکیټونو مالکان وایي چې د دغه بازار بیا جوړولو وړاندې د حکومت دوی ته خپلې برخې معلومی کی دوی په دې خبره باندې یریږي چې حسنه د خپلو شتمنیو محروم کړی شي دوی تیر ورځ په بنو کې د یوې جرګې په وخت دغه سرګندونه کړې دي نور حال په د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي
مستو سو یو سړی دایت من زای دای جای دادی دای امان دیو مشو به دونه نه جوړې وچ دوی
نو مې دای ملک درجان وزیر سلام مې دا وګړه چې اتمن زای مې سره دولې دلی در بداري خو ان شاء الله پاک سریات باندې کومینم به داخل درغولي وي من درخل درغولي وي مې دا ته چې مې تخ پلان زکارو کو په دې کانیا دی هارو کو او کرینا ش سامان دای په دې کینې ش سامان دای امیرم شاه په خور شي هغه ډیماند دای مې چا حکومت به ربني وکړو چا مشته روکو
مثلا امیرم شاه بازار په جوړولې بریټ کړای دی تاسو پاشه غوښتنه
میر پاشه کی چا جوړ دی کینې ش مشته هر څلی تا په نقشا په باندې باز په کاغذات په ونه مشته خپل جایداد واپس کوو میر مشکورې شکریا به ادا کوي
لکه نن د امیرم شاه مارکیټ شری دی جوړیږي خو په اعتماد سے یہ حص کیا وہ خستی نہ دی میر داس ویائی دغه خلک دغه مشوره دو دغه کوشش تای چې مشتا وهار سړی تا خپل زی خپل ملاو شي او دا سنا چې خلیفہ خبره جرګی وی او عمل نه وی په
زه محمد اعظم نه مزه مداخل کوم سره تعلق لرم میر بدر دی پیو سره جلگا وکړه پیو بیا تلویر کمیټه مقرر کړي چې اتمنځای کمیټه جوړه کړي دي دکانې جوړه کړي دي درې کومې هغه کمیټه په نسبت مشتا نن یو ټیم نی ولا و چې میر روغلی هغه اتمنځای سره په یوځی شو میر کمیټه جوړه کړه ایس میر خپل جایداد دی اکه د چا دی کون دی کده چا کړ دی چار سړی خپل حق په خپل نسبت مند ورسېږي دا سنا چې د مو حق بلته ورسېږي بلته ملاوږي میر دا درخواست دی پولیټیکل ایڈمنستریشن نه او مثال چې میر سره کاغذ نه دی میر بل ځکه نه قبضه کوي نه د بل دی کون غوړي کول میر دا درخواست دی مثال کته دی میر سره داز ویته وکه چې میر حق بلته ورکه یا پته رشبه کې مینه جوړ کې میر هر قسم کوشش هر قسم سٹیپ خولي او میر د خپل حق غوړي
قدر منو اوریدونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري نو ریپورتونه هم تاسو ته وړاندې کوو د کوټي څخه یو ریپورتر ته وړاندې کوو چې د مازوره تنانو لپاره یو اداره اغه پریس کانفرنس کړی دی او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده سیو مازورو خلکو لپاره ده په حکومتي سانګو کې د دوی کوټه یا د دوی غونډه ورکړل سي تفصيلات په دې اړه راکې حمید سمسور په ویډیو ریپورت کې
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د معیوب خلکو سازمان همدردان مزدوران بلوچستان خبري کانفرنس وکړي د سازمان جنرال سکتر اتمامت په شمول نور یو شمیر غړو په دغه خبري کانفرنس کې وویل چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې معیوب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د حکومت د نه پاملرنې له سبب زخه نه یوازې دوی د خپل پامل لپاره بلکې د ټولنې لپاره یو عذاب ګرځېدلی دي
معذور کو معاشرے میں عزت نہیں ہر ایک بھیک اور بھکاری کی نظر سے معذور کو سمجھتا ہے اگر ہمارے ملک میں 2% کوٹے پر عمل درآمد
د دې مایوب خلکو لپاره په ټولنه کې درناوی نشته هر یو د خواستګر په چیر باندې ورته ګوري کچیر زموږ په حیوانات کې د مایوب خلکو لپاره په ملازمتونو کې پر 2% کوټه باندې عمل وشي موږ به هم د نورو ولسی خلکو په پرتله باندې د حیوانات او د بلوچستان د صوبې په چوپړ کې به شامل سو دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خیر شیشګړي د ادارې لوري ده و دوی ته د درو په یو مرسکلاندی ورکي دوی به تعلیمي د ادارو ته د روزګار لپاره او د پنځ د کړو لپاره د خپل اړتیاو لپاره به کاروي.
هماري جو عيني حقوق هه بلکې 2% کوټا نه بلکې هماره بیت المال مې زکات مې
زموږ سکم قانوني حق دی، هغه 2% کوټا نه بلکې په بیت المال کې په زکات کې په هر څنګه کې مشترشا غرزولي. د مازور خلکو د سازمان مشران وویل چې موږ له تیرو 15 میاشتو څخه پر احتجاجونو باندې بوخت یو. حکومت له موږ سره ژمنې وکړي پر هغه باندې عمل درآمد نه کوي. د مایوب خلکو سازمان وویل چې دلته موږ یوه اونۍ له مخه احتجاج وکړي، پولیسو په زور باندې زموږ د احتجاج د مخنیوي تکل وکړي. دوی وویل چې حکومت زموږ لپاره هیڅ نه دی کړي. دوی دا تور هم ولګوي چې دلته په ورځپاڼو کې نه یوازې په صوبایي څانګو کې بلکې په مرکزي څانګو کې چې کوم ملازمتونه راځي په هغه کې د مایوب خلکو کوټه نه ورکوي. د مایوب خلکو د سازمان له لوري دا تور هم ولګول شو چې د حکومت له لوري چې په مختلفو حکومتي څانګو کې داسې ثبوتونه هم د دوی لاسته راغلي دي چې د مایوب خلکو پر ځای باندې روغ رمټ خلک ګمارل شوي دي. مایوب خلکو وویل چې د دغې بې انصافۍ په ضد باندې موږ په وار وار باندې احتجاجونه کړي دي خو حکومت غوږ نه ورباندې نیسي. مایوب خلکو دا خبره هم وکړله چې دلته په بلوچستان کې په ادبي وژنو می چاودونو او په ځانوژون کې بریدونو کې هر کال په سلګونو خلک مایوب کېږي، لکن حکومت تر اوس مهاله پوری د دوی د هنریز د کړو لپاره هیڅ ډول یو اداره په کار نه دا چولی چې هنریز د کړی تر لاسه کی او بیا د خپل ژوند د تیرېدو لپاره په عزت باندې خپل روزي وګټي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په افغانستان او پاکستان کې ډیر مازوره خلک ژوند کوي، خو دوی ته د حکومت لخوا یا د نورو سرکاري ادارو لخوا هغه شان پاملرنه نه کیږي څنګه چې په مغربي نړۍ کې کیږي او د هغوی خیال ساتل کیږي. په افغانستان کې یو مازوره میرمن ربابا محمد د خپل پینټینګ د لارې د خپل پرنګ خلکو لپاره فنډونه یا پیسې راجمع کوي. یو ویډیو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
محمد شپاړس کلن ده، خدا د مازوره لوجه ته خپل نور رونو خیاند په شان سکول ته نشیتلې. د پنسل په خله کې د نیولو چل زده کړو او بیا سلور کال وړاندې د دې د ډراینګ یا انځورګرۍ سره شوق پیدا شو او ډیر په مینه یې دا کار شروع کړو. د دې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مازوره خلکو لپاره د پیسو د راغونډولو په غرض یو نمایش راغونډ کړی وو.
زه د انځرونو د نمایش د غاړې د خیراتي پیسو راغونډولو کار شروع کول غواړم او خپل ډیره معمولی برخه د مازورانو د خدمت لپاره په کار راوستل غواړم او خواهش لرم چې تاسو هم خپل هلې ځلې وکړئ.
د نمایش د نندارې لپاره ورغلي کسانو د تصویرانو یا انځورونو د لارې د جنگ ځپلي افغانستان په ښه طریقه د خوتنې د محمدی د فن ډیره ستاینه وکړه.
بزرگترین مشکل کې امروز نسبت به خانم ها وجود دارد یا خشونت.
نن سبا د افغانستان خزی ملکی د محافظه کارا خوې سره مخ دي، کم چې وای خزی دی په چار دیواره کې اوسی او د حکومت په اهم فیصلو کې دی ګوته نه وهی او نه دی ټولنیزو مسلو باندې غږیږي. د محمدی د لاسو جوړ دا انزورونه افغان خزو ته د هټکړو ماتولو غږ کوي.
نندارتون ته ورغلی یو بل خزم مریم بهار سعادت د مشکت کوونکی ماشوم انزور ډیره متاثر کړی و. دا وای په افغانستان کې ډیر ماشومان د کم عمرې په مشکت اخته دي.
زنګ په وطن کې مزدور کار ماشومان ډیر زیات دي. زمونږ مقصد دوی باندې تعلیم کول او دوی د کم عمرې د مزدورۍ پر ځای د خپل راتلونکي روښانه ژوند لپاره په هلو ځلو کې مصرف کول دي. دوی په افغانستان کې د مشکتی ماشومانو د انځورونو د لارې صحیح پیژندګلو کړې ده. دوی د انځورونو د لارې ماشومانو ته آواز ورکړی دی او د دوی جذبات یې راښکاره کړي دي.
د محمدی انځورونو د جوړولو فن ډیر خوخیږي او په فیسبوک بلخاش ملګری لري.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو یو خوندور رپورٹ تاسو واوریدئ او یو بل رپورٹ د سواد څخه درته وړاندې کوو چې د سواد منګورا سیمه کې د شزو لپاره درې ورځنی میله پیل شوی ده. د دغې میلې نوم درخانی میله ده او په دغه کې انتظام کوونکي وایي چې د شزو د هغه کار ستاینه کول دي کوم چې دوی په لاس باندې جوړوي. تفصیلات فیاض ظفر راکوي.
د ضلع حکومت او د غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته د سواد سرخار منګورې د حقې په ګراوند کې د سواد د زنانو د پاره درې ورځنۍ کلتوري میله چې نومې درخانۍ کلتوري میله ده شروع شوه. دا اول ځل ده چې په سواد کې د زنانو د پاره دومره لویه ځانګړې میله ولګولې شوه. د میلې منتظمه نسیم اختر وایي چې د سواد د زنانو سره ډېر ښه هنر دی او موږ دغه هنر راښکاره کول غواړو.
میلې مقصد خو خانه دا دی چې موږ وایو چې دا زنانې انکرج شي زموږ په سواد کې ډېر یو بهترین هنر دی او هغه هنر چې دی نو هغه په کورونو کې بالکل پټ دی. ما مقصد دا و چې نن دلته مطلب دا یو ایونټس وشي د یو بهترین مارکیټینګ بو شي بل دوته به هم موقع ملاو شي چې واز په سواد کې سٹالز نه لګي دوی به مطلب بهر هم خپل پروډکټ ریپرزینټ کولای شي.
په میله کې د سواد، خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان د هغه زنانو چې په کورونو کې ګل ګنډل کوي د کار سٹالونه لګولې شوې دي چې پکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو او د بیلابیلو سیمو کلتور په نظر راځي. میله کې سٹال لګونکي فرزانه وایي چې د دې رنگ میلو سره به په کورونو کې ناستې زنانا چې ګل ګنډل کوي د هغوی روزګار به روان شي.
چې کمی زنانا په کورونو نه نشي راوتلې هغې لمونږ په کور دننه چې دی سینټرې ورته کلاو کړی وي دوه میاشتې چې دي نو هغې لمونږ باقاعده د دې ټریننګ ورکو د سکل ټریننګ پای کې موږ سره ډریس میکنګ دی او امبرایډري ده او اوس چې دی نو مونږ د هغې چې دی نو لکه روزګار روانه نو هغې دپاره مونږ دي دپاره دلته سټال لګولي دي صرف د لوکل سطح باندې نه بلکې مونږ کوشش کوو چې د دې د ریجنل او نیشنل لیول باندې د دې سناسه روزګار روان شي.
د زنانو په دې کلتوري میله کې سادرې، جامې، سویټرې، جرسیانې او نور سیزونه یخودی شوي دي چې په ټولو باندې زنانو د لاسو کار کړی و. میله کې په یو سټال کې د پنجاب د پولیو د ناروغۍ ښکار د یو زنانه د لاسو جامې او سادرې یخودی شوي وې چې زنانو ډېرې خوښې کړې او وایغستې. د میلې منتظمین وایي چې دې میله کې د لاسو ګل ګنډلي ټول شیزونه د بازار نه ارزان دي او ځکه به زیاتې زنانو ته ښایسته شیزونه په دې میله کې ارزان میلاو شي او هغو به واخلي.
د درخانۍ ثقافتي میلې مقصد دا دی چې کومې زنانه د کورونو نه نشي راوتې او هغو ته د روزګار ضرورت وي نو چې هغوی په خپل کور کې د ګل ګنډلو کار وکړي او مارکیټ کې هغه شیخر شي او هغو ته د هغې پیسې میلاو شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹیلی ویژن، سواد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلی ویژن دی. هغه خلک چې د پښتو د فلمونو د کتو شوق لري او لرلوې هغوی د یاسمین خان نوم ډېر ښه پیژني. د یاسمین خان په فن او ژوند باندې زمونږه د سیمې خبریال میا فاروق فراق صاحب یو ډېر خوندور رپورټ تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینه والو، نن درته د پښتو د اولنی فلم د هیروین میرمن یاسمین خان په حواله باندې معلومات درکول غواړم. یاسمین خان د پښتو د اولنی فلم هیروین با دا غی خپل نوم شمشاد و. یاسمین خان په کال 1950 کې هم د دې خیبری جنسی په دې جمرود تحصیل کې د خاغلی موین خان کرا سترګې غړولې. د سلورو کالو په عمر و چې پلار وفات شو او هغه د مور سره یتیم پاتې شو. وروسته یې مور هم د دې سیمې د یو بل کاروباري شخصیت خاغلی عقل خان سره واده وکړ او یاسمین خان د نیا په کور د ماماګانو سره پاتې شو. خو وروسته نیا او ماماګانو د دې خبرې جنسی نه کډه وکړه، لاړل د پېښور د تاریخي بازار کیسه خانې ترڅنګ په جنگي محله کې دیره شول. تر ډېره مودې یاسمین خان دغلته د ماشوم توپ ژوند تیر کو او روسته چې کله ماماګان د پیښور نه کراچۍ ته لاړل نو یاسمین خان هم د ځان سره بوتله. یاسمین خان په کراچۍ کې د پیغلتوب درشل ته ورسېده او بیا د خپل یو ماما په ترو په پښتو فلمونو کې د کار کولو لپاره لاهور ته لاړه. په شروع کې یاسمین خان په پښتو فلمونو کې کورس سندرې کولې. ولې په دغه وخت کې چې کله د هغه وخت د یو تکړه فلم سټار ښاغلي ساقي نظر په یاسمین خان پرېوتو نو هغه په یاسمین خان کې پټ صلاحیتونه محسوس کړل او هغه له د پښتو په اولنی فلم یوسف خان شیربانو کې د شیربانو مرکزی کردار ور. کله چې په کال 1980 کې یاسمین خان د بدر منیر سره یو ځای په یوسف خان شیربانو کې د شیربانو مرکزی کردار ولوبولو نو هم دغه د هغې د کامیابۍ لومړی پوړی ثابت شو او بیا د هغې نه پس یاسمین خان لږ تر لږه په 300 پښتو فلمونو کې کار وکړ او دغه هر فلم د یو بل نه زیات کامیاب شو او یاسمین خان د شهرت معراج ته ورسوله. په کال 1999 کې په 15 اپریل د پیښور په قائد آباد سیمه کې یاسمین خان د خپل کور دننه په پوراسراره توګه باندې مړه وموندل شوه. وروسته د هغې د دغه وجنې دعوه د هغې په خاوند ښاغلي عرف الله خان وکړی شوله. عرف الله د یاسمین خان د مرګ په تور کې زندان ته ولېږل شو خو د زندان نه چې کله عرف الله په ضمانت راووتو په دغه دوران کې د هغه ذهني توازن خراب شو او بیا هغه هم خپل ژوند د لاسه ورکو او مړ شو.
د یاسمین خان چې څومره تعریف وکړو نو لږ دی په دې چې په هره موضوع باندې یو خوبي چې اکټر خو په خپل دی ډېره اوچا سوال هغې جواب نشته او نه به هغې په شانتي څوک اکټر پیدا شي. د کلي وطن هم ډېره ښه درانه سنگینه ښځه وه هلته رشتیم دي په جمرود کې کنه جی یو لورکی هم واده ده. یاسمین د مرګ ښځه نه وه. مرګ خو خدای شته مرګ شته به ټول ځو خو د هغې سره یو د ظلم مرګ شوی دی کنه جی د دې مرګ قابله نه وه. خدای شته چې مونږ خو زه ادیرې ته مخامخ ناست یم کنه جی نو ته یقین وکړه چې زیات د دې خدای بخلو سره په سوچ کې ګڼېږم.
دا
دا چې تاسو ته په نظر راځي دا هم هغه کورو چې یاسمین خان پکې اوسېدله، دلته ژوند جواک کولو، گاون محلت کولو، او بیا دا هم هغه کور دی چې په دې کور کې یاسمین خان خپل ژوند د لاسه ورکړو او هم د دلته نه جنازه پورته کړه شوې وه. فیضات شیر د یاسمین خان سره په گاون کې پاتې شوی و. دوی نه لږ اورو چې دا هغه د یوې گاونډۍ په توګه څنګه ژوند دلته تیر کړ.
یاسمین خان ډیره خوش اخلاق او ډیره ښایسته ښځه وه، ډیر اخلاق پکې. مونږ به دلته واړو لوب د پاراغي به مونږ لا قسم قسم شیینه غستل. مونږ هغه خو اوس نشته، خو مونږ هغه ډیره کمی محسوس کوو. هغه مونږ د پاره ډیره غټه احساسه وه. او خدای شته چې مونږ کله کله کې هغه را یاد کړو، هغه وخت را یاد کړو، ډیر ښه وخت یې مونږ سره تیر کړو. نو مال سترګو کې کله کله کې وخت هم راشي. او اکثر زه چې لمونځ کوم هغه یادوم پکې، ځکه چې یو ښه کردار هغې غریبو ادا کولو. بس مونږ یې ډېره کمی محسوس کوو په دې علاقه کې.
دلته چې به هغې ژوند کله کولو، نو عام تاسې زمونږ د پښتنو مېرمنو په شان په ستر په پرده کې که نه هغه فلمي ایروانو په شان؟
نه نه، بالکل په ستر په پرده کې به هغې ژوند تېرولو. باقاعده هغه خبره چې راوته به مونږ به هغه خبره چې بکره به اچولې وه، راوته به ګاډي کې به کېناسته. اهن چې مونږ به وړو بیا به هغه چې مونږ به ولیدو، مونږ سره به هغې خوش اخلاقي سره خبرې کولې، مونږ تپوس به کولو، او بس بیا به لاړه ګاډي کې.
مینوالو دا د دې کور شاتنۍ برخه ده، کوم چې تاسو وینئ. تاسو ته په نظر راځي دغه کړکۍ ده د اے سی یو اوسپنه لګېدلې یا یو جال دی؟ دا هغه کوټه ده په کومه کې چې یاسمین خان په خپل ژوند کولو او هم په دې کوټه کې ویشته شوی، په دې کمره شوی وه. ما کوشش وکړو چې دغه کمرې ته تاسو دننه مورولم، دا کور هم درته دننه وښیم. خو چونکې د پښتنو معاشره ده، دلته اوس نور خلک اوسیږي، او هغې د دې اجازت نه راکولو چې دننه فلم بندي وکړم. البته د بهر نه تاسو دا کتای شئ چې دا هم هغه مکان دی، هغه کوټه ده چېرته چې یاسمین خان وجل شوی وه.
معصوم زوی د ډوډۍ دپاره جاری، او دې هیڅ نشي کولی. دا کم انصاف دی، کم دستور دی؟
دا دستور دا انصاف د مودو راسه را روان دی. او چاچی د دې خلاف چغه پورته کړې ده، هغوی په خپله د خپل چغو په سیلاب کې لو شوي دي.
کافی فلمونه ما هغې سره کړي دي، خو دا ځنه فلمونه خو ډېر یادګار دي. بیا به مونږ یو بل جج کولو یار، چې د سړي کې سوره ګټ دي، هغې جج کول. هغه جج کوله یو ځل دغه شوټینګ د وخت بادشاه، نو هغې کې یو داسې سچویشن چې زه پکې مطلب ړوند شم. نو دا ړانده دا کولو کې پړی مړی انغاړي، نو دا ما نیولې ده دا ولې. نو دا راته مخکې ولاړه ده، داسې داسې کوي که نه چې سین سو ختم شو. ما ډېر سکولو وی دا مې ته جج کولې کته مې چې ړوند سړی سترګې نه خوځای به نه ګوري که نه. که تا داس داسې کړی وای نو ما ته پته لګی چې لاړې ختم شي. مونږ چې مطلب ده کم فلم کې ډېر زیاده وشو، نو هغه او زرتاجا. زرتاجا کې داسې یو کریکټر و چې هغې کې دامن والو زمین والو، او دی به ډېر لاړه به ډیپ ته که نه یو کردار ته به ډوبه شوه. او مونږ داسې آرټسټان خوښ وو، ای دې ژبه چې وه بالکل نیډ اینډ کلی یوسف زو ژبه وه. هغې کې دا کمال و چې ډایلاګس موډ به فالو کولو، سین فالو کولو، به هغه قسم ډایلاګس ته هغې دا وکړو چې دا ډایلاګ به زه اوس کوم ځای کې دا مکالمه دی، اوس پیچ به زه کوم ځای ته راځم، کوم ځای کې به اوچتېږم، کوم ځای کې به لاندې راځم. اغه فلمونه تاسو وګورئ نو دا شي نه تاسو باندې دا شي زو مثال درکوم زرتاج کې ما واغې وسیند اي چې دا شي نو ګوري نو تاسو په پتو لګی چې را واکي دا چې سوي مدا اومه شي هغه پریزنت کوي په سکرین باندې کومه فیصله
ما پټول شپه کې ونکړې شو هغه زما د پاره تا دې غیرتي بختن په یو فات کې وکړه تاسو زما مور نه
دا سمو ایلوري تاسو په ټول لا غلې
ستو دایا کم پنچ ما د شاباس خان په کور کې مونډلې ده نو ساغه ستا په کور کې نشم مونډې ته اوس لاړ شه او دا وګړه چې ستا مرجان مړ شو
آی کی سونی بیس نو سیده سیده خزوا آ وای که دو بغل پر چې دو دوله خبره دوله دردان چې خبره پړه باندې غوې په خلو آ وای کی دا دغنو اکټر خو دنیا بلل اکټر دا غي خو کې سر شک نشته کم کارونه کړی کم چوربال کې کار کړی کم چلی وره کې هغه دلی ونتو ما کم پارت کړی یا نو چې دا سیمه دي
انصاف
خپل کردار خو داسې وو کنه چې ما اور یو خبره کوله هغې داسې په حقیقت کې یو کار کړی دی کنه چې مونږ به حیران کړو چې دا بھائی دا کار په یوه داسې به یو کار وکړو چې مونږ به چې بھائی دا خو دې داسې دا وکړو چې جړل بیا نو خلکو به ورسره پسټ باندې جړلو او که خاندر بیا نو خلکو به ورسره پسټ باندې خاندر
ورشه یو د ګل قاتل ته دا خبره وکړي گل کے قتل ہم کے خوشبوئی قتل اول گران دا گرانو مینا والو در اور سے دما دا دغ لوئے ہنر مند یاسمین خان سلیتا او دغ سلیتا چے سنگ ادرے دم دے پکدبہ میں اول نظر چ پریو تو پدغ شیر میں پریو تو کم چ متا استو گل یقینا یاسمین خان ہغا گل چے ترسو فنشتا ہنرشتا دغ گل خوشبو با مخی توی هیچ چانه د یاسمین خان فنی خدمات د هغی نوم د هغی ژوندی کردارونه نشیره ده دلتا او هم د یاسمین خان د دفن کېدو نه پس ځینې قصې مخی ته راغلی دی او مثلا موجود ده د پیښور یو ډیر لوی د کلتور د سانګې خبریال هغله اصرار باچا اصرار باچا نه لګورو چې کله دا دلته خخه کړی شو بیا سوشل
هغه دغه کیسه و جی چې دا دی دوباره چې دی کنه پوسټ مارټم یې کاولو 15 ورځې بعد پولیس کاولو به چې دا قبر یو کنلو د بار کا دا بالکل صحیح ټیک ټاک وا او ما هغه حالت کې پرتا وا چې څنګه پر باندې ځو خخه کړي وا دا یو شهید ده
یاسمین خان په خپل فلمي کردارونو کې هغه ساپ کله ده هغه جاندار کردارونه تر سره کړی دي چې تر سو فن شته هنر شته فلم شته یاسمین خان نوم با ژوندے وی فاروق فراق وائس اف امریکا ڈیوا
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د یو رپورت روستا یو بل رپورت درته وړاندې کوو چې د تایلند په یو ضلع کې سیهاغه ضلع د شادوګانو یا د بیزوګیانو لپاره ډیر زیات مشهور ده الته د بیزوګیانو مننه کولو لپاره نن د یکشنبه په ورځ یو فیسټیوال سوي دی ولې چې د دغه ځای اقتصاد هم د دوی لوجې شو سوي دی چې د دوی د کتلو لپاره ډیر زیات سیلګر راځي تفصیلات ارباب محمود پا ویڈیو رپورٹ کی راکوی
دو لکو او دو مخونو د بیزوگانو د یو خاص نسل لپارا دا میله جوړه شوی دا دی خار کې شادوگانو پا لارو کوسو او د کورونو او نورو ودانو پا چتونو هواری گرزی دوی پسیلگرو هم خیجی تا شادوگان اکثر بے ضرر دی خو زنی پکے نکارے یا سکنڈے یا بیا چک ہم لگئی دا لیٹ ویا سلگرے لنڈا ترویدا باندے یا وی شادو چک لگولے وہ
دیر معمولی وا زر دیر حیرانس وم سکلا یو بیزو پا ما غاشو لگوئی دا پا کلا جوران وا نوری بیزو گیانی دی رشی دی دوی سرا لو بی خوند کوی انسان تا احتیاط کول پکار دی
اکتوبر کے دباچا بومی بول عدول یادویج دا مرگ باوجود دامے لکھی گی منتظمین وای د بچا د وژنې د یو کال د خفغان په احترام کې دوی ډیره سادګۍ سره دازل غونډه کوي. منتظم یونګ یتکټ وای خار کې شادوګانې زیاتې شوې دي.
روان کال د بچا د مرګ په وجه دوی اوس هم خفغان کې دي، ځکه مونږ په مناسبه طریقه هر څه کړي دي. مونږ د تیرو اوویشتو کالو راهسې دا میله کوو، ځکه دا ځل مونږه نشو ځنډولی. مونږ دا ځل دا میله ډیره ساده او ډیره محدوده کوو. د تیر کال په مقابله کې روان کال شادوګانې زیاتې دي، ځکه دا ځل مونږ درې ټرکونه د شنو میوو نه ډک کړي دي او ټول ښار کې مو ځای په ځای ویشلي دي.
لوبوري کې تقریبا 3000 شادوګانې موجود دي. د میلې منتظمین وایي ټوله صبح کې بیا دا شمار تر 2000 پورې رسی.
دونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د کیوبا پخوانی مارشال پیدرل کاسترو د مرګ وروسته عالمی مشرانو لخوا ګډ ورډ عکس العمل را روان دی. ځینې په مرګ افغان ښکاره کوي او ځینې وربان دي نیوکي هم کوي. په دې اړه تفصيلات راکړئ زموږ همکار محمد اکرام په ریپورت کې.
د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا مشر فیدل کاسترو په مرګ بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو ویلي د هغه پلار په دې ډیر فخر کوو چې فیدل کاسترو یې خپل دوست بلو او دا مقبر ته ترلاسه شوی وه چې د خپل پلار په مرګ کې د نوموړي سره ملاو شوی و. ټروډو چې تیره میاشتې د کیوبا سفر کړی و ویلي که څه هم کاسترو یو لانجمن مشر و، د نوموړي مرستیالان او مخالفین د کیوبا ولس لپاره د هغه د حد نه زیات عقیدت او مینا تسلیموي. د کینیډا کنزرویټو پارټۍ یو مشر کیلی لیچ ویلي داسې معلومیږي چې وزیر اعظم د کتاب یوه قصه لولي. نوموړي ویلي د کاسترو حکومت چې د ظلم، جبر او قتلونو لپاره پیژندل کیږي، د دوی وزیر اعظم د هغه تن نه یو غټ شخصیت جوړ کړي چې د لسیزو پورې خپلو خلکو ته بنیادي ازادۍ ورکولو نه انکار کړی و. اخوا د امریکې نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر لیکلی کاسترو یو ظالم امیر وو چا چې د شپږ لسیزو پورې په خپلو خلکو ظلم کړی. ټرمپ ویلي د کاسترو په میراث کې د خلکو وژلو لپاره جوړې شوې ډلې، غلاګانې، غربت او د بنیادي بشري حقونو نه انکار شامل دی. د کانګرس نمایندګانو ایوان سپیکر پال راین ویلي اوس چې فیدل کاسترو مړ دی، د هغه د حکومت ظلم او جبر هم د نوموړي سره ختمېدل پکار دي. د امریکې پخوانی صدر جیمی کارټر ویلي د خپل میرمن سره کیوبا ته د سفر په وخت د نوموړي سره ملاقات او د خپل ملک لپاره د هغه مینه اوس هم زیاده ساتي. کارټر ویلي هغه د کیوبا ولس لپاره راتلونکو کلونو کې د امن او ترقۍ خواهش لري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د کیوبا ولس لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو وړاندیز کړی دی. بان کی مون ویلي د فیدل کاسترو په مشرۍ کې کیوبا د تعلیم، خواندګۍ او صحت په میدانونو کې ډیر پرمختګ کړی او تمه یې څرګنده کړې کیوبا به د اصلاحاتو او زیاتې ترقۍ په لار سفر جاري وساتي. د وینزویلا صدر نیکولس مډورو ویلي د فیدل کاسترو ورور راول کاسترو سره یې د خبرو په وخت د کیوبا خلکو سره د یووالي وړاندیز کړی دی. د سپین صدر ماریانو راجه کیوبا ته د عقیدت پیرزمونې وړاندې کړې دي او کاسترو یې یو غټ تاریخي شخصیت بللی دی. د یورپی کمیشن صدر ژان کلاډ ینکر ویلي نړۍ یو داسې تن بایللی چې د ډیرو خلکو اتل وو او دا چې تاریخ به د هغه د واکمنۍ فیصله کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولان کاسترو د شلمې صدۍ یو غټ شخصیت بللی دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د کاسترو ستاینه کړې او هغه یې د یو دور علامت بللی دی. نوموړي ویلي ازاده او خودمختاره کیوبا چې فیدل کاسترو او د هغه ملګرو جوړه کړې وه د نړیوالې ټولنې یو اثر لرونکی هیواد جوړ شوی و او د ډیرو ملکونو او قانونو لپاره د اثر نه ډک مثال و. نوموړي ویلي فیدل کاسترو د روس یو مخلص او اعتمادي ملګری و.
Thank you. داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
او استاد وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د جنگ نه تښتیدلي افغانان د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د پناه اخیستو دپاره در په در ټکرې خوري. په دې افغانانو کې یو لوی شمېر افغانانو د سخت کړاو او د تاوانونو وروسته خپل ځانونه د یورپ مختلفو ملکونو ته رسولي وو او دغلته یې د مهاجرت د ژوند تیرولو خواستونه کړي وو، خو یورپي ملکونو دغه افغانان واپس افغانستان ته رالیږل شروع کړي دي. د امریکې یو آنلاین خریدونکي اخبار هفینګټن پوسټ خپله یو تازه غنه کې د دې سروهلو بروهلو افغان مهاجرو د سپیری ورځ په حق له یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته افغانستان ته واپس راتلونکو افغانان ځان له د یوازې پاتې کېدو او د ویرې ترهې مسلو سره مخ دي. د ریپورت شروع د یو دویش کلن افغان زلمی شاپور د غملړلي داستان نشوي ده، چا چې افغانستان کې خپل تعلیم پریښودو او د خو ورځو په تمه یورپ ته لاړو. شاپور وایي، زه افغانستان ته په واپس راتلو ذهنی پریشانۍ کې پروت یم، ځکه چې کله نه زه یورپ نه واپس راغلی یم. ما سره مسلسل دا ستغ احساس مل دی چې بهر دنیا د افغانانو نه کرکه کوي. د افغان استوګنو په حیث بهر دنیا کې زموږ هیڅ عزت نه دی پاتې. د ریپورت لیکوال نسیم ماجدی خپل ریپورت کې لیکي چې موږ ډیرو داسې افغانانو سره مرکې کړي دي، څوک چې د افغانستان د پریښودو نه وړاندې ذهني مرضونو او مسلو کې پراته وو، خو یورپ ته کړي سخت سفر او په دې سفر کې دوی سره شوو دوکو دا افغانان اوس نور زیات ناروغه کړي دي. ډیرو ظلمو افغانانو سره دا تریخ احساس مل دی چې دوی په افغانستان کې خپل تعلیم ختم کو او چې څه ځکه پکه ورسره جمع وه هغه یورپ ته د تلو دپاره او یورپ ته په کیدونکي سفر خرچ کړله. هر کله چې یورپ کې هم د دوی د سر په ټولو ځاینو اوس په ډیره سخته پریشانۍ کې واپس افغانستان ته راغلي دي. دا افغان زلمی اوس په تلي وخت پسې ارمان کوي او د خپل تعلیم د عمر په بربادېدو د افسوس منګولي مروړي. هفینګټن پوسټ خپل رپورټ کی زیاتی چې افغانستان ته واپس راغلی زلمی افغانان خپل وطن افغانستان کې سخت ویرې اخیستی دي. دوی اخبار سره خپل مرکو کې افغانستان کې خپل سرونو ته د پیښو خطرو ذکر کړی دی. افغانستان کې د انصاف صحیح عدالتي نظام نشته، په دې سبب د واپس راغلو افغانانو په خاندانی تربګنو کې یا په فرقیزو او سیاسي دشمنو کې د وجلې کېدو صحیح شمیر او حال معلوم نه دی. په ریپورت کې د یو 19 کلن زلمی مهدی نومی افغان ذکر هم شوی دی، څوک چې د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. دی د ویرې هره شپه بیل بیل ځای کې شپه تیروي. دی په کم عمر کې اول ایران ته او بیا یورپ ته واوړېدو. په یورپ کې لوی شو، خو اوس د یو افغان په حیث افغانستان ته واپس راغلی دی. خو دلته افغانستان کې د لاسګرنې څوک نشته، ځکه چې نور ټول خاندان اوس هم لا په ایران کې دی. اخبار لیکي چې بهر دنیا نه افغانستان ته واپس راغلو افغانانو ته خپل خاندان ته د مخامخ کېدو مشکلات هم پیښ دي، ځکه چې خپل خپلوان ورته په ده د تاوانونو کېدو او د ده باره کې د نور خاندان د پریشانه کېدو پیغورونه ورکوي. هفینګټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې ډیرو افغان زلمو ته افغانستان ته په واپس راتلو ملګرو ملتونو سره لږ ډیر امداد ورکړی دی، خو دا نه ده معلومه چې په دې امداد به د دوی وخت تیر شي او کنه.
اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه دا مهال فائدہ ورسده. د دې وروسته تاسو خبرونه اوریدئ سي مسلمز ان امریکا قربا بیوی وکیل خان. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام ترنا اجازه غواړو. شپه درته غواړو.